لاس په جشوی د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو قربم السلام علیکم. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د 2022 کال په ترڅ کې د افغان ماشومانو وضعیت ته اندېښنه څرګندوي او وړاندوینه کوي چې په میلیونونو ماشومان به په خوارځواکۍ اخته شي. وړاندې تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدل شي. ماسکو وی طالبان د اوس لپاره پر رسمیت نه پیژنو. د کرونا د محدودیتونو سربیره د نړۍ په ګڼو ښارونو کې د نوي کال جشنونه ولمانځل شول او سر لننه فرانسې د اروپایي ټولنې مهالنۍ مشي په غاړه اخلي. د خبرونو تفصیل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع لا تر وخت مخکې خبره ده. سرګی لاوروف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په خپل پرونی مرکه کې ویلي تر هغه چې طالبانو ټول ګډونه حکومت جوړ کړی نه وي دوی په دې اړه پریکړه نشي کولای. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنه وکړه. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران ولسمشر پرون وویل ایران په افغانستان کې داسې ټول شموله حکومت غواړي چې ټول اقوام پکې برخه ولري. د ایران جمهور رئیس ته هم ویلي چې د افغانستان امنیت د ایران له امنیت سره تړلی دی. طالبانو ویلي چې حکومت یې ټول شموله دی او ټولو قومونو ته پکې ځای ورکړل شوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ځانګړي ډول ماشومانو لپاره 2022 کال سخت کال و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي.
Beyond the August 2021
د 2020 کال د اگست میاشتې تر تحولات وروسته وضعیت ډیر خراب شو ځکه کورونې ونتوانید چې د خپل ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیاي خدمات د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابي 2020 کال چې نن لومړی ورځ په افغانستان کې د ماشومان لپاره ناوړه بولي. یونیسف وایي په دغه کال کې به شاوخوا 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لویه کمیشنري وایي د ګڼو هیوادونو په مرسته توانېدلي په 2020 کال کې په افغانستان کې له 1 میلیون او 1 لک بې ځایه شویو او زیانمن شویو کسانو سره بشري مرسته وکړي. دغې ادارې پرون په یوه ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې تر څنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، بریتانیا او نورو هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغو کسانو سره مرسته شوې ده. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حق قانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې د بې ځایه شویو شمېر 1 میلیون شووله خو نورو سازمانونو دا شمېر تر دې زیات یاد کړی دی. د کورونا وبا له کبله له لګول شویو محدودیتونو سره سره د نوي 2022 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو ښارونو کې اورلوبي او د خلکو پراخې راټولېدنې منع شوې وې خو بیا هم په ځینو ښارونو کې خلکو اورلوبي وکړې او په پراخو راټولېدلو سره د نوي کال پیل ولمانځه. د استرالیا سیډنی ښار چې په یوه ورځ په کورونا وایرس ته خورا ډیرو کسانو داخته کېدو پیښې ثبت کړې وې د 2022 کال د هر کلي لپاره پکې خلکو اورلوبي وکړې. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځنې جشنونه لغوه شول ځکه د کورونا ویروس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. په پاریس او لندن کې اورلوبې لغوه شوې خو په پام کې ده د نیویارک په ټایم میدان کې په 2 ساعتونو کې دغه مراسم ترسره شي. فرانسه سر لننه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنۍ مهالنۍ مشي په غاړه اخلي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د یوې پیاوړې خپلواکۍ او موټې اروپا هیله لري. ماکرون له اوږدې مودې راهیسې هڅه کړې ده چې اروپایي ټولنه نور هم په نړۍ کې په یوه پیاوړي څوک بدل شي او د دې ټولنې د وبي شخړو هیوادو ترمنځ اړیکې پسې نور هم ټینګ شي. د فرانسې ولسمشر د دسمبر په لومړیو کې د فرانسې د بهالنۍ مشۍ په اړه ویلي وو چې له هغې اروپا چې په خپلو پلو کې همکاري سره کوي یوې داسې اروپا ته باید حرکت وکړو چې په نړۍ کې ډېره پیاوړې وي، بشپړ حاکمیت ولري، په خپلو غوښتنو کې یو مخ آزاد وي او د خپل برخلیک څښتنه وي. په موزمبیق کې نږدې 4000 کسان مجبور شوي چې د یوې میاشتې په موده کې د افراطي ډلو د حملو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شي. دغه حملې په نیسا ولایت کې زیات شوي چې د کابو دلګادو څنګ ته پروت دی. کابو دلګادو چې په تیلو غني ولایت دی، په تیرو 4 کلونو کې د افراطي وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کېده، خو په وروستیو اونیو کې افراطي وسلوالو نیاسا ته مخه ګرځولې او هلته حملې کوي. په نیاسا کې د حکومت یو ویان فیلیس مینو پاتریکو د فرانسې خبري اژانس ته وویل تر اوسه له نیاسا ولایت څخه 3803 کسه بې ځایه شوي دي. تر دې مخکې له 2018 کال راهیسې له کابو دلګادو څخه 8,000 کسان بې ځایه شوي وو چې دا تازه شمیر ورزیات شوی دی. او روسي خبر دا چې د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا مشر بیل نیلسون وای د ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضایي تمځي کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. بیل نیلسون پرون په یو بیان کې وویل د بایدن اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې له نړیوالو شریکانو سره د روسیې په ګډون کار وکړي څو د دې لسیزې تر اخره د مدار په لابراتوار کې څېړنې ترسره شي. له 1998 کال راهیسې چې په فضا کې د نړیوال تمځي لومړی مرکز ودان شو، روسیا او متحده ایالاتونه د دې مرکز بهر له نږدې همکاره پاتې شوي دي. کانګرس د نړیوال فضایي تمځي لپاره تر 2040 کال پورې بودیجه تصویب کړې ده. که چېرته کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2030 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هلته به د دې لسیزې تر اخره څېړنې دوام وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو او وړاندې اوریدل شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي 2023 کال به په افغانستان کې د ماشومانو لپاره سخت کال وي. دغه اداره څرګندوي په دې کال کې به په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان له خورځواکۍ سره مخامخ شي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل ولکه ټینګه کړه، د یونیسف په خبره په افغانستان کې د لوږې له کبله د ماشومانو کړاو 2 برابره زیات شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ مرکزی روختون ته هر ورځ ځینې مایندې او پلرونه خپل ماشومان چې ډیره یې په خورځواکۍ یخته دي د درملنې لپاره راولي.
ماشوم وږی دی، د پکور کې د ماشوم وړل لرو، دا ماشومان راو ده اخیر ورو ده کاري زته پر پرو لراس مخسن پر پرو نو سوال لري د مواد یې ودانه مشتنه کې پر وابستو سر ورکی کښنان مې د غاری د
د ترین کوټ په مرکزی روغتون کې هم د افغانستان د اکثرو نورو روغتیایي مرکزونو په څیر روغتیایي خدمات د درملنې اسانتیا او په خورځواکۍ د اخته ماشومانو د تغذیه سهولتونه کم دي. که پخوا په اورزګان ولایت کې د جګړو له کبله د ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخامخ وو، په وروستیو میاشتو کې لوږې او بېوزلۍ د ډیرو ماشومانو ژوند تریخ کړی دی، خو دا یوازې اورزګان ولایت نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د 2021 میلادي کال له پیله په ټول افغانستان کې تر 300,000,000 زیاتو ماشومانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د دوی د اټکل له مخې به 2021 میلادي کال چې نن یې لومړۍ ورځ ده افغان ماشومانو ته د نورو کړاوونو سبب هم سي.
Unfortunately 2022 is probably going to be a very difficult
le bad marghat watra do bishtam kal ba ihtimalan pa afghanistan ki mashumano maindo aw plarno ta der sakht kalwi o he go che da afghanistani mai nufus ba da khwaro la sakht na khwandi top sara makhamakhwi pa de mana che dui na pohe ki bal waqt ba khwaro la kuma kawi da waziyat ba 10 million mashuman aghizman kri da UNDP da atkal la makhi da afghanistan da nufus shaw kho 90% ba da kafi awayd da nashtwali la kabala له سخت به وزلی څخه کړیږي. دا مسله به واقعا له څو اړخونو ماشومان اغیزمن
کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیرې اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بې وزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوه. په افغانستان کې د بې وزلۍ له کبله حتی ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ شوي چې خپلې وړې لوڼې په کوچنیوالي کې د بل چا په نوم کړي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس په خپل پرونی راپور کې په هرات ولایت کې د وچکالی او جګړو له کبله د یوې بې ځایه سوې کورنۍ پر وضعیت راپور خپور کړی دی. د راپور له مخې د کور میرمنه عزیزه ګل په دې نه پوهېده چې میړه یې د هغې له مشورې پرته خپله لس کلنه لور د بل چا په نوم کړی ده.
په کور کې مو د خوړلو لپاره څه نه درلوده. خپل میړه ته مې وویل چې ډوډۍ راوړه چې ماشومان له لوږې مري. د یو څه وخت لپاره یې خواړه راوړل. یوه ورځ مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ته خو کار نه لرې، دا خواړه له کومه کوې؟ راته یې وویل خپله لور مې میړه ته ورکړه، د هغې د ولور په بدل کې خواړه رانیسم. ما چیغې کړې، جنجال مې ورسره وکړ. زړه مې نږدې وچ وچ وي. ورته مې وویل خپله لور په وړکیوالي کې نه ورکوم.
د عزیزه ګل خاوند ویلی د غشتل خپل یو اولاد و پلوري چی په مرسته د شپږو نورو اولادونو ژوند وژغورل سي. ملګری ملتونه وی د هر ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې د لوږې او بیوزلۍ اندازه پراخیږي. د دې ادارې د اټکل له مخې په دغه هیواد کې به د نوي میلادي کال تر پایه 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي.
یونیسف روان 2022 کال د افغان ماشومانو لپاره سخت کال ګڼي. بل لور ته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دې کال ته هیله مند دی چې شرایط به ښه شي
انشاءالله. د 2022 کال لپاره که دا زمی تیر زمی خو یو عایق ده، افغانان پیږي دلته زمی راشي ټول خلک بیکاره کی که کار لریم کار نه کوي، زراعت فلج کیږي ټول جو کې واورو یخ او دا پیږي که پسرلی شي انشاءالله. موږ د غټو پروژې د پسرلی پر انشاءالله ولاړ دي ځکه سالته کار نه کیږي. دا پی پروژې باید کار شروع وي، نه د شروع راتلو څخه د کار یخ پراورځي پروژې نه عمل کیږي. نو زه فکر کوم چې دا تون کې وړي به موږ د اقتصادي لحاظ مخ په ودې حرکت وکړو او د سیاسي موضوع سیاسي رسمیت پیژندل دي. دا به تر حد پر پراتون کال کې انشاءالله حل شوی وي. د تعلیم موضوع سی اندېښنه پیدا کړې، دا به راتلونکي کال کې امید سیاسي حل ورته پیدا سي او داسې نور موضوعات هم. نو افغانان به انشاءالله له اوس نه ښه وخت ولري ځکه هر کال به تیر کې موږ د راتلونکي لپاره د ډېر شدید جنگ پیشبیني کوله. ولې اوس انشاءالله جنگ نشته، امنیت تامین ده. هر انسان فکر کوي خپل ژوند د قلن باید جوړ کړي. هر افغان صدا سوچ فکر سته، نو دا که عمل تر ووځي میدان تر ووځي نو هر څوک خپل ژوند جوړیم ټول افغانستان خپله د رشد په طرف باندې حرکت.
د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي بیا په دې باور دي چې په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د حکومت په رسمیت پیژندل مهم دي. که چېرته نړیوال په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني، نو د لویو پروژو لپاره نړیوالې مرستندویه مؤسسې پیسې نشي ورکولی. او که ځینې هیوادونه له خپل لوري څه هڅه کوي د پروژو لپاره د هغوی د پیسو انتقال هم د نړیوالو ملاتړ غواړي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مدیره هیئت غړی آزرخش حافظي چې په خپله د اقتصادي چارو کار پوه دی په دې نظر دی چې په دې نوي میلادي کال کې که چېرته د طالبانو رژیم یو لړ هڅې وکړي نو اقتصاد ممکن ورسره وغوړی شي.
دا سیاسي بستر پورې اړه لري. که چیرې موږ یو سیاسي مشروع مناسب بستر ورته جوړ کړو او نړیوال مرستې راسي او په عین زمان کې د نوې حکومت دې ته بریالی سي چې د افغانستان وتلي هغه تعلیم یافته اشخاص بیرته افغانستان ته راوبولي او د دوی د استعدادونو څخه کار واخلي او مشخص برنامه ولري. د مثال په توګه د معدنو د استخراج لپاره ملي شرکتونه جوړ کړي. دا شاید موږ کېدای سي چې په د 15 کال کې د تیل او د اوسپنې شیانو او د برښنا په تولید کې خودکفا سو.
آزرخش حافظي و. نن تشنه آسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان د تیر میلادي کال پیښو ته کتنه لرو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ له لارې او همداراز د واتساپ له لارې برخه واخلئ. وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لا ساجی رډو اوریدل شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.